مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسر الله مومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وسته وخت غرمي 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په سواد کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د پوز او پولیس ګډ لټون عملیات، همداراز د افغانستان لخوا د پاکستان پر ضد څرګندونې، پر دې سربیره د بیت المقدس په اړه هم تاسو ته معلومات به درکړو چې دغه اړه باندې په وروستیو کې څه څرګندونې مخې ته راغلي. خو لومړی ورځو شاهین بنیري ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهدا دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په سواد کې د امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 15 لک ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوې دي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په یمن کې په قاتصالح خپل فکرمندي ښودلې ده او په سعودي عرب غږ کړی دی چې جنگ ځپلي هیواد ته د پسندستي توګه لارې پرانیزي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په سوات کې د امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود نن مشال لیډو ته ویلي د سوات په ځینو سیمو کې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي او پرون د چارباغ په الاباد سیمه کې د وسلوالو سره نښته شوي چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي دي.
دغه سیمه کې د لټون اپریشن روان و چې دغه وخت د شکمنو تنانو لاړغه فایرنګ وشو چې پکې په ځوابي کاروای کې دوه وسلوال وجلې شوي. دا وخت ټول سوات کې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی.
د پاکستان پوز هم په یو بیان کې ویلي وجل شوي کسان د یوې وسلوالې ډلې غړي وو. د ترهګرې په یو شمېر پیښو کې حکومت ته مطلب و. په بیان کې راغلي چې په عملیاتو کې دوه وسلوال نیولي هم دي. د وسلوالو ډلو لخوا له په دغه اړه څه نه دي ویل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 15 لک ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. سازمان د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې دغه افغانان د نامناسبو شرایطو له کبله له ایران او پاکستانه وتلو ته اړ شوي دي. د اعلامیې له مخه یوازې د روان کال په نومبر میاشت کې تر 15-15 زره ډېر بې اسنادو افغانان یا په خپله خوښه او یا جبري له ایرانه وتلي دي. دغه سازمان اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15.5 لک بې اسنادو کډوال افغانستان ته ستانه شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روانه میاشت به په پیښور کې د ځوان کول لپاره د لوبو سیالۍ او میلې را جوړي. پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د صوبې د کلتور د وزارت یو چارواکي جمشید بلوچ وویل روانه میاشت د بیلابیلو میلو لپاره پلان لري او د دسمبر په 16 نیټه به د بیډمنټن د لوبې چمپیونشپ هم کوي.
ہمارے پائپ لائن میں بہت سے پروجیکٹس ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ہم یہاں پر 3-4 سپورٹس فیسٹیول کرا رہے ہیں دسمبر کے ماہ.
ڈیرے منصوبے دے مونگ سرا تاسو بہو گرے مونگ دلتا یوازے پدے دسمبر میاش کے درے سلور غٹ پروگرامو نکو
پھولوں کا شہر بنائیں گے.
نوموړي زیات کړه د پیښور هر یونین کونسل تبا د لوبو د سامانونو خسترو لپاره د 1.5 کروڑ روپو مالی پانګې ورکوي. چارواکي زیاتوي سیمه کې د ترهګرۍ د پیښو له کبله لوبې او د ځوانانو هلې ځلې اغېزمنې شوي دي او غواړي چې د دغه میلو له لارې کلتوري هلو ځلو لا وده ورکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په یمن کې په قاتصالح خپل فکرمندي ښودلې ده او په سعودي عرب یې غږ کړی دی چې جنگ ځپلي هیواد ته دې په سمدستي توګه لارې پرانیزي. پرون ټرمپ وویل خپل حکومتي چارواکو ته ویلي چې د سعودي عرب مشرانو ته خواست وکړي چې د یمن ولس ته د خوراک اوبو او دوایانو د رسولو لپاره په انساني بنیادونو لارې پرانیزي. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن د حوثي اغیانو پر ضد په 3 کلنۍ جګړه کې دغه هیواد ته تلونکي لارې تړلې دي. د روانې میاشتې په 15 نیټه د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په یمن کې د مخ په خرابیدونکي بشري وضع خبرداری ورکړ او زیات یې کړه چې د لارو تړل کېدو له کبله دغه هیواد د لوی کچ قاتصالۍ درشل ته رسېدلی دی. د یمن په شخړه کې 10,000 کسان وژل شوي او نور 3 میلیونه بې کوره شوي دي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی دی چې امریکا یروشلم یا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلې دی. اسرائیل د پریکړې ستاینه کړې ده خو له نورو هیوادونو پرې انتقاد کړی دی او د دغه اعلان غندنه یې کړې ده. پرون په خپله وینا کې ټرمپ وویل د امریکا د بارنو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې د امریکا سفارت د تل ابیب نه یروشلم یا بیت المقدس ته د منتقل کولو لپاره د تیاری ونیسي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو تاریخي اعلان بلل دی او نور هیوادونو ته ویلي دي چې لکه د امریکا خپل سفارتونه یروشلم ته منتقل کړي. خو ولې د فلسطین د ازادۍ د سازمان ستر سکتر سایه برکات ویلي چې د ټرمپ پریکړې د دوو ریاستونو جوړولو له لارې د جګړې د هواري پلان تباه کړی دی او د سولې په عمل کې خپل هیواد نااهله ګرځولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نور شپږ کاله په واک کې د پاتې کېدو لپاره د کال 2013 د مارچ د میاشتې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی. پرون په یوه وینا کې نوموړي وویل په انتخاباتو کې به د روسیې د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره کاندید وي. پوتین له کال 1999 راهیسې د وزیر اعظم او ولسمشر په توګه واک په خپل لاس کې ساتلی دی. د پوتین لخوا تازه اعلان په څلورم ځل دغه په واک کې د پاتې کېدو په اړه ګنګوسې سمې ثابتې کړي دي. په څلورم ځل په واک کې پاتې کېدل به دغه د واک اخري دوره وي ځکه چې د هیواد د اساسي قانون له مخه یو ولسمشر پر لپسې دوه ځله په واک کې پاتې کېدی شي. یو ولسمشر بخنه غواړم اوریدونکو د هیواد د اساسي قانون له مخه یو ولسمشر پر لپسې دوه ځله په واک کې نشي پاتې کېدی. او د هنګری سرنوالانو په اروپایي پارلمان کې دغه هیواد یو استازي د روسیې لپاره په جاسوسۍ تورن کړی دی. سرنوالانو پرون ویلي بلاکواکس د هنګری د یوې سختدریزي سیاسي ډلې غړی دی او په هغه د یو پردي هیواد روسیې د ګټو لپاره د اروپایي ادارو پر ضد د جاسوسۍ تورونه لګول شوي دي. کواکس ماسکو ته ډېر تګ راتګ یو شک پرې کېږي چې د روسي ډیپلوماټانو سره په باقاعده توګه پټ ملاقاتونه کوي. هغه دغه تورونه رد کړي دي. دا د دیو خبرونه د موسم او کرنسی حال رابعه اکرم خان وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپۍ او په 1.63 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو ریال په 28.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 310 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 شپو کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 21، بنو کې 52 او په کوټه کې منفی 6 او 8 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري په سواد کې د مشکوکا وسلوالو پر ضد د پولیسو او پوز د لټون په غړو عملیاتو کې دوه مشکوکا وسلوال وژل شوی. د سواد امن کمیټې مشر وايي باید د دې سیمې ولس د امنیت پر ځای کولو کې مرسته وکړي.
لیکن کو دار ہوگا نا نیچے سے کہتا ہوں کہ قوم قوم مرگی کیا کر کے نا یا ہر سے برابر کے دیو سے قوم سے ہی مرگی کیا نہ کہیں.
د افغانستان دفاع وزارت وای اسلام آباد ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر وروسته اهم د پاکستان په پالیسیو کې کوم بدلون نه ویني. او پاکستان تیر ورځ د امریکای ولسمشر ډونلډ ترامپ لخوا بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل سر خار منلو او هلته د امریکا سفارتخانه منتقلولو فیصله غندلی. او په منځنۍ کورم ایجنسی کې حکومت د جینکو تعلیم ښه کولو لپاره د نوو یو شمیر سکولونو جوړول او نورو ګامونو پورته کولو پریکړه کړې چې په اړه یې د سیم یو اوسیدونکی وایي.
زه به دا وایم چې دا ګام د ستاینې وړ دی. ورسره الله حکم نه دا اپیل کوو چې د ایجوکیشن کچه لوړولې دپاره دغه ګامونه دې په کوزه او باره کورمی کې هم پورته کړي.
او په خبر پخوانخوا کې په صوبای کچ د بیډمنټن سیالۍ پیلېږي. د دې هدف څه دی؟
ټول نه غټ مقصد زمونږ چې کوم دی نو هغه د امن میسج دی. زمونږ ملک چې کوم دی نو هغه دهشتګردۍ بالکل تباه کړی دی. چې موږ دنیا ته دا پیغام ورکو چې دلته کې دهشتګردي شته دی خو موږ دهشتګرد نه یو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لاډیو سره اوسئ. بشار لډو ته غوګستې او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوردونکو سره تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې چارواکي وایي په سواد کې بیګا نه وخته د پولیسو او پوز په ګډو لټون عملیاتو کې دوه مشکوکه وسلوال وجل شوی او دوه نیول شوی. د براسحال کې دا چې د سواد پولیسو مشر ډیپ پیو واحد محمود وای چې په یو شمیر سیمو کې فوج او پولیسو په ګډه د مشکوک وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي. یاد وی چې په سواد کې د پاکستان فوج په 2009 کال د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي وو چې لکبل یې په لکونو خلک اهم به کور شوی وو. لدی عملیاتو مخ کې د سواد زیاتره سیمې د طالبانو په کنټرول کې وي. په سواد کې د وسلوالو پر ضد د ورستیو لټون عملیاتو په اړه معلومات زموږ خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد پولیس مشر ڈی پی او واحد محمود مشال ریڈیو ته ویلي چې دوی د وسلوالو د راتک په اطلاع د پاکستان فوج سره په ګډه بیلابیلو سیمو کې د لټون اپریشن پیل کړی چې پکې د چارباغ تحصیل الاباد کې د وسلوالو سره نښته کې دوه وسلوال وجلې شوي دي. دوی وایي دغه سیمه کې د لټون اپریشن روان وو چې دغه وخت د شکمنو تنانو لاړه فایرنګ وشو چې پکې په ځوابي کاروای کې دوه وسلوال وجلې شوي. دا وخت ټول سواد کې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی. دغه د معمول اپریشن دے چې پکې سیدو مرغزار غلېګه کانجو ټاون شپ او ننګولې کې اپریشن روان دی.
کدی به چل رہا ہے مرغزار میں چل رہا ہے اوپر غلېګه میں چل رہا ہے نیچے یہ کانجو ٹاؤن شپ میں چل رہا تھا اور یہ ننګولې میں چل رہا تھا.
بلخوا د پاکستان فوج ترجمان اداري اي اس پي ار له اړخه هم بیانیه جاری شوه چې پکې ویل شوی دوه وجلې شوی تنان د وسلوالو ډلې سره تعلق لرو او د ترهګرۍ په یو شمیر کاروای کې دوی ته مطلوب ول. د فوج بیانیه کې دا هم ویل شوی چې د وجلې شوی تنان دوه ملګري دوی گرفتار کړی دي. په دا اړه د وسلوالو ډلې له اړخه څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوردونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په سواد کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د روانو لټون عملیاتو په اړه د سواد د امن لخکر مشر محمد ادریس وای تر هغو په دې سیمه کې بشپړ امن نشي پر ځای کېدی تر څو چې د وسلوالو مشرتابه شتون لري. له نوموړي سره مو پر دې اړه خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې په سواد کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د پوځ او پولیسو ګډو لټون عملیاتو ته دوی څنګه ګوري. نوموړی وایي
هغه خو پرونۍ یو خبره ده چې دوی اپریشن کړی په چارباغ کې، هغې کې دوه تنه هګر چې دوی هغې وژلي دي یو ژوندی نیولی دی. دوی چې خو دا روزانه کېږي چې څه کسه وسو کوم کوم مرګتیا کړ که نه بیا هر څه برابر کېدلی شي. کوم صحیح مرګتیا نه کوي. دومره فورس خو نشته چې هر کوڅې ته او هر دروازې ته پولیس او فوجي ودرېږي.
نو تاسو د ولس د څه قسمه ملاتړ غوښتنه کوئ؟
چې ولس بیدار شي چې سړی د خپل کور حفاظت نه شي کولی. خپل حفاظت خو به مونږ فرض دی که نه، خپل کور حفاظت، خپل جان حفاظت.
او بله پوښتنه زما دا وه چې تاسو څه ګورئ چې دغلته کې د سوات اوس موجوده تصویر ستاسو په وړاندې څه دی؟ د سوات امنیتي حالات څنګه دي اوس؟
د سوات امن ډېر بهترین دی، خو که فرض کړه د سوات نه فوج ووت که نه، نو د سوات حالت به بیا صحیح نه وي. د هغې غټه وجه دا ده چې د دې تحریک مشر چې دی فضلالله هغه خو ژوندی دی که نه، چې هغه ژوندی دی چې هغه به وخت وخت دا کسان زلېږي. او چې فوج د سوات نه ووت اوس خو لا دومره دغه شته چې فوج شته نو دوی دي شي یو که دوکه راځي او کله کامیاب شي او کله دوی ونیسي وی وځي. خو که فوج په فرض کړه نه وي نو په یو سپینګل کونسلو باندې
نو مطلب دا چې تاسو وایئ چې سواد حالات خراب دی پوز نه وزي؟
نو حالات خراب تر هغه زه په خپل ځاني هغه وخت په حالات کې نشم وایلی چې د دې تحریک مشران دی وجلی نه یې نیولی نه. نو دا تحریک به ختم شي چې د تحریک مشر ژوندې دی خو هغه به ځان پیرو کار پیدا کوي که نه.
اردن کو داو د سواد د امن لخکر مشر محمد ادریس له دوی سره مو په سواد کې روانو لټون عملیاتو خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښتې اوریدونکو زو کابل ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي اسلام آباد ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر شاوخوا درې ورځې وروسته یې لا هم د پاکستان له لورې هیڅ قسمه داسې نښه نښانې نه دي لیدلي چې وښایي دغه هیواد پر وسلوالو مخالفینو فشار راوړوي. د دغه وزارت ویان د دولت وزیري دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د ګل په ورځو د امریکا دفاع وزیر د پاکستان د دورې په موقع وویل چې پاکستان دې د ترهګرۍ ضد عملیات چنده زیات کړي. خو پاکستان بیا ویلي چې په دغه برخه کې یې له خپلې حصے زیات کار کړی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې ورو.
دا لمړی ځل نه دی چې امریکا په جدي ډول له پاکستان غواړي چې په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي او له ملاتړی لاس واخلي. خو افغان او امریکایي چارواکي دواړه وایي تر اوسه د پاکستان په دریځ کې د پام وړ بدلون نه معلومیږي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ چې پر پاکستاني چارواکو فشار راوړي څو د وسلوالو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي او هڅې لا ګړندۍ کړي. که هم په لمړي سر کې د امریکا د دې هلو ځلو په اړه خوشبيني شول سوي وه. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایند وای تر دې سفر شاوخوا درې ورځې وروسته لا هم پر وسلوالو مخالفینو د فشار راوړلو په برخه کې د پاکستان کوم ښکارا نشه نه ده لیدلې. جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان صادقانه همکاري د افغانستان جګړه پای ته رسولی سي.
موږ تر اوسه داسې کومې نشانې نه دي لیدلې چې د پاکستان حکومت په مخالفینو باندې فشار راوړی وي یا د پروستانو د ملاتړ څخه لاس اخیستی وي. زمونږ علم دا ده چې پاکستان د پروستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي او پرې نه کړي چې هغوی په پاکستان کې پټنځایونه ولري یا مرکزونه ولري. لکه موږ چې چا ته اجازه نه ورکړو پاکستان حکومت هم که همداسې وکړي
د امریکا دفاع وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا، پوځي جنرالانو په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره کتلې دي. پینتاګون په یو خبر پڼه کې ویلي چې د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید د تروریستانو پر ضد مبارزه دوه برابره کړي. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د هغه وسلوالو ډلو د فعالیت له امله د واشنگتن قهر ته هم اشاره کړې چې د دوی په خبره په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حمله کوي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان ته د لوړپوړو امریکایي چارواکو له سفرونو او ټینګار سره سره یې د وسلوالو ډلو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون نه دی لیدلی. دا د امریکا د دفاع وزیر په توګه پاکستان ته د جیماتیس لومړنی رسمي سفر و. تر هغه د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم په دې وروستیو کې اسلام آباد ته سفر کړی و. پاکستان په وار وار د تروریستي ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي او ادعا کوي چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کړې ده.
دا په ری بازار چې تاسو ته راپور وړاندې کوو. نور هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. لمشال ریډیو سوسې
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، پاکستان تیر ورځ د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل سرخار منلو او هلته د امریکا سفارتخانه منتقلولو فیصله غندلې ده. بیگانه وخت د پاکستان له وزیر اعظم هاوسا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې یاد فیصله د نړیوالو ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزی ده. بلخو د پاکستان بانو چارو وزارت وایي چې د امریکایي سفارتخانه بیت المقدس ته د منتقلولو په اړه خبرونو اندېښمن کړي. په پاکستاني سینټ کې د ایوان مشر اهم پر دې خبرګون خودلې چې تفصیل یې زموږ خبریال رابع اکرم خان کوي.
پاکستان د امریکا لاړخه بیت المقدس یا یروشلم په رسمي توګه د اسرائیل سرخار تسلیمولو او هلته خپل سفارتخانه د منتقلولو د فیصلې مخالفت کړی دی. بیگانه وخت وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې دا فیصله د نړیوال او د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورسی ده. په بیان کې ویلي شوی چې د سفارتخانه منتقلي به د مقدس ښار د القدس شریف قانوني او تاریخي حیثیت بدل کړي. پاکستان ټینګار کړی چې امریکا د سر تر سره په خپل فیصلې نظرثانی وکړي چې د ممکنه نتیجو مخنیوي وشي. وزیر اعظم هاوس بیان زیاتوي چې ملګرو ملتونو سلامتی کونسل دې د صورتحال نوټس واخلي او د ملګرو ملتونو د چارټر مطابق دې ګامونه اوچت کړي. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت هم ویلي چې د امریکایي سفارت بیت المقدس ته د منتقلولو خبرونو په اړه ورته اندېښنه ده. خارجه وزارت دا هم ویلي چې د فیصلې نه بنې یوازې د سیمې سولې او ثبات کوښښونه متاثرېږي، بلکې مشرق وسطا کې د تلپاتې امن کوښښونو ته به نقصان رسي. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د خپل ټویټر پیغام د لارې ویلي چې سفارتخانه منتقلولو سره به امریکا په عملی توګه د بیت المقدس حیثیت بدل کړي او دې سره به د دوه ریاستونو حل هم ختم شي. د پاکستان سیاستوالو لاړخه هم د دې فیصلې غندنه شوي. په سینټ کې د ایوان مشر راجه سفرالحق په دې معاملې د اسلامي ملکونو سازمان او ای سي غونډه د رابللو غوښتنه کړې. تیره ورځ د امریکې ولسمشر لخوا اعلان شوی وو چې د تل ابیب نه د امریکې سفارتخانه بیت المقدس یا یروشلم ته منتقلوي او دا اقدام د امریکې ښه مفاد اسرائیل او د فلسطین ترمنځ امن په ځای کولو لپاره ضروري دی.
د رابع اکرم خان راپور تاسې واوریدونکو، هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. تاسې واوریدل چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. ډونلډ ټرمپ تیر ماښام اعلان وکړ چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته منتقل کړي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام بیلابیل غبرګونونه راپارولي، خو ټرمپ ویلي چې دا اقدام د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن پر ځای کولو لپاره ضروري دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې ورو.
د امریکا د ولسمش ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ماښام په دغه تاریخي وینا کې د سیمایزو مخالفتونو سره سره د اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني. دوی وایي موږ نن بل اخره پښکاره ومنله چې بیت المقدس د اسرایلو پایتخت دی. دا د واقعیت تر پیژندلو څخه کم او زیات نه دی. دا سم کارو او هغه څه دی چې باید وسی. ډونالد ټرمپ له سپین ماڼۍ څخه د دې اعلان په ترڅ کې وویل د امریکا کانګرس په 1995 کال کې یو مصوبه درلوده چې له فدرال دولته یې غوښتي وو چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. اوس چې له هغه وخته 40 کاله تیریږي، د امریکا ټولو ولسمشرانو د امریکا د سفارت انتقال او د اسرائیلو د پایتخت په توګه د دغه ښار په رسمیت پیژندل ځنډولی وو. د ټرمپ دغه اعلان د امریکا متحده ایالاتو د څو لسیزو هغه پالیسی بدل کړی چې ویلی وو د بیت المقدس برخلیک باید له فلسطینیانو سره د خبرو اترو له لارې چې د دوو دولتونو د حل لارې په نوم یادېده مشخص سي. ولسمشر ټرمپ ویل د په پام کې لري تر خپل وسه د سولې د یوې داسې موافقتنامې د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي چې اسرائیل او فلسطین دواړو ته د منلو وړ وي. د امریکا ولسمشر وویل د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت ته انتقال چاري پیل کړي. د تحلیلګرانو په خبره دا اقدام بل دریو تر څلورو کلونو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر دغه اقدام د یو تاریخي اقدام په توګه وستایه. بنیامین نتنیاهو تیر ماښام د یو ویډیوي پیغام په خپرولو سره وویل ولسمشر ټرمپ ستاسو د نننۍ تاریخي پریکړې مننه کوم چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه مو د بیت المقدس په اړه وکړه. یهودیان او یهودي دولت به تل ستاسو منندوی وي. نتنیاهو له نورو هیوادونو وغوښتل چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپلو سفارتونو د انتقال په برخه کې د امریکا لاره تعقیب کړي. څه باندې 80 هیوادونه په تل ابیب کې سفارتونه لري. د امریکا د ولسمشر تر دې لاندو ساعته وړاندې قهرجنو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ پر وړاندې اعتراضونه وکړل. هغوی شعارونه ورکول چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه ده. بلخوا د فلسطین د ازادي غوښتونکو سازمان یو لورپوري غړي حنان اشراوی بیا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه پریکړې یو مخالفینو څخه ده. دا وی د ولسمشر ټرمپ د پریکړه په ښکاره یو له هغه غیر مسولانه پریکړو څخه ده چې د امریکا د ولسمشر له لوري کیږي. فلسطینیانو او عرب مشرانو او هم د امریکا کلیدي متحدینو ولسمشر ټرمپ ته خبرداري ورکړی چې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به په ټول منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي خطر رامنځته کړي او د سولې بهیر پیچلی کوي. ډیری هیوادونه پر ټول بیت المقدس د اسرایلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په دغه ښار کې داسې سیمې شته چې د مسلمانانو، یهودانو او مسیحیانو لخوا سپیڅلي ګڼل کیږي. د ټرمپ د دې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس ویلي چې د بیت المقدس برخلیک باید د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو له لارې وټاکل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ټرمپ د اقدام د خوښنې وړ بللی دی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یې ویلې په خبرولو سره د پریکړه غندلې او هغه یې غیر مسولانه اقدام بللی دی.
ردونکو تاسو د پری بازار په راپور کې وردل چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند چې په خبرګون کې ډیر خبرګونونه مخې ته راغلي. هم په دې موضوع یو بل راپور لرو. د بیت المقدس یو لنډ تاریخ او د ډونالد ټرمپ وروستۍ پریکړه څومره ممکنه اغیز لرل شي په دې اړه د اجمل ان راپور ورو.
د اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پایتخت بولی په داسې حال کې چې فلسطینیان د دې خار ختیځه برخه چې د 1948 کال د منځني ختیځ په جګړه کې اسرائیل ونیوله د خپل راتلونکي خپلواک فلسطینی دولت پایتخت ګڼي. کړکې چې تر ډیره د بیت المقدس پر زاړه خار دی چې پکې د یهودانو، مسلمانانو او عیسویانو سپیڅلي ځایونه دي. د انتخاباتي مبارزو پر مهال ډونالد ټرمپ د اسرائیلو په پلوي سخت ریس خپل کړی او ژمنه یې کړې و چې له تل ابیب څخه به چیرې چې ګڼ هیوادونه د اسرائیلو لپاره سفارتونه لري د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. د امریکا د قانون له مخې ولسمشر باید په هرو شپږو میاشتو کې یو سند لاسلیک کړي چې د امریکا سفارت په تل ابیب کې پاتې شي. ولسمشر ټرمپ په لومړیو شپږو میاشتو کې دا سند لاسلیک کړ. دا اونۍ د شپږو نورو میاشتو لپاره ټاکلی ضرب الاجل پرته له دې چې ولسمشر ټرمپ یې نوی کړي تیر شو. امریکایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به تاریخي او وسنۍ حقیقت تایید وي نه یو سیاسي اعلامیه. په بیت المقدس کې به د هر څه ډیر کم بدلون راولي. د اسرایلو د صدر اعظم نتنیاهو دفتر او رسمي استوګنځای د هیواد پارلمان، د بهرنیو چارو وزارت، ستره محکمه او نور اسرایلی ادارې لا د مخ په بیت المقدس کې دي. ګڼ بهرني مشران د اسرایلي چارواکو سره د لیدلو لپاره بیت المقدس ته ورسي. همدارنګه په بیت المقدس کې د دې خار یهود او فلسطینی اوسیدونکو هم آزاد شون کوي. ولسمشر ټرمپ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون ته ډیر کله یو نهایي جوړ جاړی و. یو نوموړی په راتلونکو میاشتو کې د سولې د یو نوښت چوکاټ رامنځته کولو لپاره د پام وړ هڅې کړي. د ټرمپ زوم جارد کوشنر چې د نږدې سلاکار دی، د دې هڅو مشري کوي.
د بیت المقدس د یو لنډ تاریخ او همدارازه په دغه سیمه کې د ډونلډ ټرمپ د سولې زو هلو ځلو په اړه تاسو د اجمل ان یو لنډ راپور واوریدو.
د ځوانانو غږ
کډټ کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. اردن کو په منځنۍ کورمجنسی کې حکومت د جینکو تعلیم خکول لپاره د نوو یو شمیر سکولونو جوړولو او نورو ګامونو پورته کولو پریکړه کړې. چارواکي وایي دا ګام یې لدې قبل کړې چې په دې سیمه کې د هلکانو پرتلا د جینکو سکولونه کم دی او دوی غواړي چې د جینکو تعلیم ته اهم وده ورکړي. ځایي خلکو پر دې د خوشحالۍ څرګندونه کړې خو دوی له حکومت غوښتي چې په بره او لاندې کورمجنسی کې اهم ورته ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له سیمه د مشالې دو خبريال طارق ورغزیرا کوي.
د منځنۍ کورمه د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د نجونو د تعلیم پر مختګ لپاره لسکلن پلانې تیار کړې دي. د تعلیم محکمې ځای مشر احمد خان پراجا مشال لډیو ته ویل په دغه لسکلن پلان کې به تر شلو زیات نوي سکولونه د ضرورت پر بنیاد په مختلفو ځایونو کې جوړول شي. د تعلیم محکمې مشر زیاته کړه چې د دې ترڅنګ هلته به د نجونو ټولو سکولونو ته درجه هم ورکول کېږي چې ورسره د تعلیم په لړ کې به ډېر کمې پوره شي. احمد خان پراجا دا هم ویل په سیمه کې د نرناو په مقابل کې د نجونو تعلیم وزه ډیره خرابه ده ځکه چې هلته د هلکانو لپاره تر 5 جمعه پورې 95 او د نجونو لپاره 25 سکولونه دي.
او چن می سکولونه چې دي هغه مل دي او مشمالو بچیو دي کنه او د 25 سکولونه چې دي هغه دي جنکو سکولونه دي. نو دا یو دا درد ولا خبره دي دا تناسب برقرار نه ساتل الان کې هغه څه دي آبادی زیات تناسب سره هغه زنانه او بنی مشتمل دي. نو دې تعلیم ته ترجیح ورکول ضروری دي. نو دا موږ چولې دي ان شاء الله دا لاس کول کې دا چرا لا کې سمایا دي کې دي ان شاء الله دا پروګرام چلی.
بلخوا ځای سدون کې پر دې ډېر خوشاله دي چې په سیمه کې حکومت د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې د اخستو فیصله کړې ده. د بڑا چنار ځای مشر ابرار حسین جان توري وایي که حکومت غواړي چې هلته تعلیم په صحیح مانو کې وده وکړي نو تعلیم به ورته نور هم عام کول پکار وي.
تر شو ویلا سکول کې د کورمی ایجنسی حالات چې کوم تیر شول نو یقینا د علاقه ډیره زیاته د ترهګرۍ ښکار شوله چې اوی کې ټولو نه زیات اثر زمونږ په ایجوکیشن پرې وتلو. او که د منځنۍ کورمی حوالې سره مونږ د ایجوکیشن خبره وکړو نو دا د نه مخکې هم ایجوکیشن کې ډیره لاندې پاتې وه. خو چې اوس حکومت دې حوالې سره کوم ګام پورته کړی دی زه به دا وایم چې دا ګام د ستاینې وړ دی. ورسره ورسره الله حکم نه دا اپیل کوو چې د ایجوکیشن کچه لوړول
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورمه کې د سرکاري سکولونو شمیر تر 5500 پورې دی چې پکې تر 200 زیات سکولونه د نجونو دي. همدغه رنګ د کورمې په ټول سرکاري سکولونو کې د زده کوونکو شمیر 80000 دی چې پکې تر 3000 پورې زنانه زده کوونکي دي.
تارک ورکزه مشال ریډیو پېښور. مشال رادیو ته وګستی تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شي. اوریدونکو په وروستۍ نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او زه تاسو ته وایم چې موږ به هڅه کوو چې له خپلې خبریالې سره اهم پر دې اړه خبرې وکړو چې د ووټرانو یا رای اچونکو نړیواله ورځ منزل کیږي. نو موږ به هڅه کوو چې پر همدغې موضوع له خپلې خبریالې سره خبرې وکړو. پر دې سربیره د کورنیو نړیوالو ورځپاڼو مقالی به هم تاسو ته وړاندې کوو. همداراز نړیوالو موضوعاتو باندې اهم راپورونه ستاسو لپاره لرو او کورنیو چې کوم موضوعات دي په دې اړه به اهم تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. وخت شوه د 2:00 بجې او شاهین بونری هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه ده. خیبر پښتونخوا په سوات کې د امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود مشال لیډو ته ویلي د سوات په ځینو سیمو کې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري لومړۍ نیټې تر اوسه د 15 لکه ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15.5 لکه بې اسنادو کډوال افغانستان ته ستنېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي روانه میاشت به په پېښور کې د ځوان کول لپاره د لوبو سیالۍ او میلې را جوړوي او د دسمبر په 14 نیټه به د بیډمنټن د لوبې چمپیونشپ هم کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په یمن کې په قاطع خپل فکرمندي ښودلې ده او په سعودي عربي غږ کړی دی چې جنګ ځپلي هیواد ته دې په سمدستي توګه لارې پرانیزي. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن د حوثي اغیانو پر ضد په 3 کلنۍ جګړه کې دغه هیواد ته تلونکي لارې تړلې دي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی دی چې امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلې دی. اسرائیل د پریکړې ستاینه کړې ده خو نورو هیوادونو پر انتقاد کړی دی او دغه اعلان غندنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نور شپږ کاله په واک کې د پاتې کېدو لپاره د کال 2013 د مارچ د میاشتې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی او د هنګري څارنوالانو په اروپایي پارلمان کې دغه هیواد یو استازی د روسیې لپاره په جاسوسۍ تورن کړی دی.
اذن خو دا شاین بنرې چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دین مې کې هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او څنګه چې وخت هم تاسو ویل چې د وټرانو یا رایا چونکو نړیواله ورځ منزل کیږي. نو پر همدغه موضوع به خپل خبريالانو سره اهم خبرې کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره خستې رفت انجم ته وکړي.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې غیر قانوني مسله جوړولو کاروبار زیاتې دو سره په ملک کې دنه بدمنی لوټول مړینا اونو سټریټ کرائم یا په کوڅو کې جرمونو شریک زیاتواله راغله او د ملک امن ختم شوه دی. ادارې وایي چې د صورتحال ته په کتو وفاقي کابینه دا وسله بدلولو او لوړاندې جاري شوی د وسلې لایسنس پر ځای د نوې لایسنس منظوري ورکړې او غیر ممنوع وسلو په لایسنس کې د بندیز ختمولو فیصله هم کړې ده. ادارې په وینا چې د یو سروې مطابق دا وخت په پاکستان کې غیر قانوني وسلې شمیره 6 کروڑ نه زیاته ده. په کم کې تقریبا 2 کروڑ یوازې په کراچۍ کې جرم کوونکو کسانو سره ده. ادارې زیاتوي چې قبایلي سیمه او د پېښور خواوشا لرې پرتو سیمو کې هم د وسلې جوړولو کارخانې موجودې وي چې پکې زیاتره پوځي عملیاتو کې بندي شوې دي. ادارې وایي چې غیر ممنوع وسلو باندې د بندیز فیصله واپس اخیستل یو ښه خبره ده. د څه پس به چې د ملک ضرورتمند وګړي خپل حفاظت لپاره وړه وسله ځان سره ایښودی شي. ادارې خلک کوي چې د ګامونو سره سره حکومت له په کوڅو کې کېدونکو جرمونو مخنیوي او قانون پر ځای ساتلو لپاره پولیس او قانون نافذ کوونکي ادارې به مضبوط ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو فارم پالیسی مجله لیکي چې د امریکا دفاع وزارت هیڅ پلان نه لري چې پاکستان ته ورکړل کیدونکي فندونه جاری کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د القاعده ډلې د لوړپوړي مشر د وجل کېدو په اړه مقاله خپره کړې. د دوه لیکنې مهمه برخه لګولای سره
فارن پالیسی مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په حواله ویل شوی چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد هغه اقدامات ندي پورته کړي کوم چې په کار ول. دغه وسله وال ډله په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو، افغان ملي اردو او په ولسي خلکو په بریدونو تورنه ده. مجلې کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د ګل پورس د اسلام آباد سفر کړی و، خو امریکا پاکستان ته د کنګل شوي فنډز د بیا جاري کولو هیڅ پلان نه لري. مجلې کې تر شپږو میاشتو پورې هیڅ امکان نشته چې پاکستان ته فنډز جاري کلشي، ځکه چې په وڑی کې جګړه بیا شروع کیږي. امریکایي چارواکي وایي کچره وس فندونه ورکړ شو نو دوی به ونه کړی شي چې د پاکستان د ژوندو جاج واخلي چې د حقانی شبکې وسلوالو مخې نیولې ده. فارن پالیسی مجله لیکي چې په دې رسټو کې په پاکستان د فندز ودرولو خبره شدت سره کیده چې ترامپ د اسلام آباد ته خبرداري ورکړې وو چې افغان طالبان او حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي او دغه غړلو پټن ځایونو د لمن ځوړلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپاند لیکي چې د افغانستان استخباراتي ادارې او امریکایي فوج د نه اورز اعلان کړی چې په غړو عملیاتو کې د القاعده ډلې یو لوړ پورې مشر او نور وسلوال وجلی دي. ورسپانې د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې عمر بن خطاب د برصغیر لپاره د القاعده ډلې دوی مهم مشر وو. چارواکي وایي چې عمر خطاب په افغان ځواکونو او بهرنی ځواکونو بریدونو لپاره طالبانو ته مشورې ورکولې. ورسپانې د افغانستان استخباراتي ادارې د بیان حواله ورکړې او لیکلي دي چې په زابل او پکتیا کې په عملیاتو کې د القاعده ډلې تر اتیا پورې غړي وجل شوي دي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
ماشال لړیو ته وګستی اردن کو د ترکی ولسمشر رجب توی بردغان ویلی په نیویارک کې د یو ترک تاجر د مقدمې لاري امریکا د ترکی د بلیک میل کولو هڅه کوي. ولسمشر اردغان زته کړي ترکیه د امریکا ضد هیڅ پلان نه لري، خو البته دا واضح ده چې امریکا د ترکی خلاف پلان لري. پر دې اړه د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه راپور لانی سچ ملور.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي په نیویارک کې د یو ترک تاجر محمد هاکان اتیلا د مقدمې لاري امریکا له ترکیې سره چلبازی یا بلیک میلینګ کوي. د هلک بینک په مشر محمد هاکان اتیلا تور دی چې له ایران سره د امریکایي اقتصادي بندیزونو د سرغړونو په برخه کې مرسته کړې ده. ولسمشر اردغان دا خبرې د دسمبر په 15مه په انکارا کې په داسې وخت کې کړي چې د امریکایي حکومت د یو مهم ګوا د بندیزونو لری کولو منصوبه جوړونکي یو مبیناتن لخوا د محمد هاکان مقدمه په 15مه رسم دوام درلود. ولسمشر اردغان زیاته کړه ترکیه د امریکا ضد اس پلان نه لري، خو دا څرګنده ده چې امریکا د ترکیه خلاف پلانونه لري. ولسمشر اردغان دا هم اویل د ایران د بندیزونو د پیخه له قانون انصاف او تجارت سره هیڅ تعلق نه لري. بلخوا امریکایي سرنوال جون کیم د ترکی دا تورونه ناسم بللی دي چې د حکان مقدمه سیاسي محرکات دي. د ایران د بندیزونو په مقدمه کې د امریکایي حکومت مهم ګواه رضا سراب د دسمبر په 15مه ویلي کله هم هاکان ته رشوت نه دی ورکړې او نه هم هاکان ترې پیسې غوښتې دي. د بخښنې لپاره د سنو جرمونو منلو په بدل کې د سراب د معاهدې په حواله نوموړي د بهرنیو هیوادونو چارواکو سنو ادارو استازو ته د 2002 او 2018 کال ترمنځ موده کې د خپلو ذاتي ګټو تجارتي معاملو د حکومتي چارواکو بچ کولو لپاره بډې رشوتې ورکړې وې. د ترکی چارواکو د پلټنو لپاره لاغرستو راب سره اړه لرونکي بلس کسان اونیول چې نوموړي له امریکایي چارواکو سره همکاري وکړه او په یاد مقدمه کې د گواهی ورکول لپاره رسا شو.
اوردون کو دا ونی سچمل چې تاسو ته د پاک د مشالې د خبر مرکزی څنګه راپور وړاندې کو. ای پی خبری اجانس لیکي د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب ادارې د یو راپور لمخې په ایشیایي هیوادونو کې د هوا د ککړتیا له وجې د زیاتو وړو ماشومانو صحت له خطر سره مخ دی او باید دغه هیوادونه دي د مسلې ته زیات پام وکړي. د لیکنې مهمه برخه له فرخنده صدرو.
اے پی خبری اجانس لیکي نوې ډیلی په نړۍ کې په هغو خارونو کې دی چې هوای ته ټولو زیاته ککړه ده او دغه د ماشومانو لپاره خطرناکه ګرځول شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو په اړه اداره یونیسف په هوا کې د خطر په نوم په یو راپور کې لیکلي د ټولو نړۍ 18 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د یو کال نه کم دي پکې تر ټولو زیات 14 میلیونه په ایجیایي هیوادونو کې ژوند کوي چیرته چې د دوی لپاره هوا تر ټولو زیات اخیچنه ده. د هوا د ککړتیا له وجې دغه ماشومان ته مختلفې ناروغۍ لکه استما، ټوخی او د سینې د خرابېدو په شمول ګڼې نورې ناروغۍ کیږي. یونیسف په خپل راپور کې لیکي په داسې هوادونو کې چې د زیاتو وړو ماشومانو لپاره هوا خطرناکه ګرځول شوې ده، په لومړي نمبر هند او په دویم چین دی. یونیسف ته هم لیکي د ماحول او چاپیریال د ککړتیا له وجې د ماشومانو ذهني او جسماني وده هم متاثره کیږي. هغه ماشومان چې زر زر ناروغه کیږي د نورو ماشومانو غوندې په ژوند کې پرمختللو کې مشکلات لري. د یونیسف تر مخه په یو شمېر هیوادونو کې کلي په ښارونو کې شاملېږي، کارخانې جوړېږي او د دغو کارخانو د لوګو او نورو کیمیاوي موادو په هوا کې د شاملېدو له وجې دغه خطره ورځ په ورځ زیاتېږي، ځکه چې په ګڼو هیوادونو کې کارخانې د داسې کیمیاوي موادو په سمه طریقه د وستلو څه پلان نه لري چې انساني صحت ته نقصان رسوي. د دغه راپور لیکوال نیکولس ریس ای پی خبری ایجنسی ته وایي په هوا کې د زهریلو ګیسونو اخراج نه یوازې د ماشومانو ذهني او جسماني صحت متاثر کوي، بلکې دا د ماشومانو زده کړې، د دوی یاداشت، د ژبې زده کولو او دا شان په یو شمېر نورو صلاحیتونو هم اغیز کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږ استوریدونکو، زو اسلام آباد ته. تیر کال د پاکستان کامی هوایی شرکت پی آی ای یوه الوتکه پرېوتې وه چې پکې څلوېښت کسان وژل شوي وو، چې پکې د اردو ژبې پخوانی سندرغاړی جون جمشید چې په دې وروستیو کې مذهبي سکالر وو، تبلیغ ته تللی وو، هغه هم په دغه وژل شو کسانو کې شامل وو. د دغه پیښې نن یو کال پوره کیږي. د دې پیښې د یو کال پوره کېدو په مناسبت نن په اسلام آباد کې د دغه وژل شو کسانو خپلوانو د احتجاج پلان هم جوړ کړی دی. پر دې له خپل خبریال محمد عمران سره خبرې کوو. عمران، ستړي مشي او څه معلومات لري؟
مننه. څنګه تاسو وویل چې په نننۍ ورځ یو کال وړاندې په 2018 کې له چترال اسلام آباد ته چې کوم د پی آی اے پاکستان د سرکاری چې کوم هوایي شرکت دی، د هغې جهاز پی کې شپږ شپږ یو را روانو او د حویلی سیمې سره نږدې هغه پرېوتلو، په هغې کې اته څلوېښت کسان په دې کې وژل شوي وو، چې پکې یو څنګه چې تاسو ویل جنید جمشید چې د پاکستان یو نامتو وتلی سندرغاړی وو، بیا هغه تبلیغ ته تللی وو او بیا هغه نعتونه ویل شروع کړی وو. د دې تر څنګ په دغې کې یو چې کوم ډپټي کمشنر وو اسامه وړایچ، نو هغه هم په دې کې سره د خپل کور کورودانی هغه وژل شوی وو. اسلام خټول ته مهمه خبره دا ده نن چې دغه خلک راغونډیږي، نو دا اعلان کړی دی چې بلکې دا غوښتنې کړې دي چې دغه پلټنې وشي چې مسله سوه، ستونزه سوه، ولې دا پیښه رامنځته شوله، ځکه چې تر اوسه پورې یو کال خو تیر شو خو دا ونه ویل شو چې دغه پیښې لامل سو، آیا او بیا ذمهوار څوک دي، هغوی ته بیا څه کومه سزا ورکړل شوې ده یا نه ده ورکړل شوې. د دغه پیښې نه وروسته دا ویل شوي وو چې دې جهاز یو انجن چې وو نو هغه کار نه کوو، خو دوی دا ګڼل چې په یو انجن باندې به هم دوی اسلام آباد ته رو رسیږي، نو دوی دا غوښتنه کوي چې دغه فیصله چا کړې وه، د دې هلته چې کوم ذمهوار دي، بیا د پی آی اے چې دلته کوم ذمهوار دي، نو هغې ته کومه سزا تر اوسه پورې ورکړل شوې ده. دا هر څه لا هم د پوښتنو لاندې اوس هم راځي، او په بیا د هغې نه وروسته دا اعلانونه هم شوي وو چې کوم مرستې به کېږي د دوی سره، د کورنیو سره، هغه مرستې هم لا نه دي شوي. نننۍ دغه مظاهرې چې شاوخوا دوه بجې یا دوه نیمې بجې به د پریس کلب اسلام آباد پریس کلب مخې ته کېږي، یو مقصد دا هم دی چې دغه وختنی هم وشي چې کومې وعده شوې لوزونه شي هغه پوره کړی شي.
او دا هم راته عمران چې د چارواکو سره ستاسو خبرې شوې، د هغوی څه خبرګون دي، هغوی څه وایي؟
اصرار دې کومه وګورو، نو نن په سحر د کراچۍ کې چې کوم مرکزی دفتر دی د پی آی اے، نو هلته دغه خلکو لپاره یو قسم له دستوره شوې ده، هلته د خلکو دعا شوې ده، یو ناستې او دستوره شوې ده. تر دې دمه کوم دغه چې سرکاري بیان دی یا موږ ورته رسمي توګه باندې جواب دی، نو هغه دې لخوا هیڅ کوم جواب مخې ته نه دی راغلی. او نه دا ویل کیږي چې د دې لامل څه دی او دغه د مظاهره چې کوم کوي ټول چې کوم مدني فعالان دي نو هغه کوي او ورسره بیا دغه خلکو چې کوم وجل شوي د هغه د کورنۍ غړي بوي او مقصد یې هم دغه دی چې کوم رسمي توګه باندې ته وویل شي چې وجه سوا.
بالکل ډیره زیاته مننه ستاسو نه محمد عمران وو د مشالې خبریال اسلام آباد موږ سره ټلیفون پکر خو تاسو ورول چې ل چترال اسلام آباد ته راتلونکو د پی ای جهاز چې یو کال مخکې دغه پیخره مخته شوی وه او دغه جهاز چې له چترال اسلام آباد ته راتلو نو د هویلیا سیمې سره پرېوتی وو چې پکې شاوخوا 30 کسان وژل شوي وو. د دغه وژل شوو کسانو خپلوانو نن په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی او دوی وایي چې هدف یې دا دی چې د دغه جهاز د پریوتو علت سو باید حکومت پر دې اړه دوی ته واضحه خبره وکړي. همداراز دوی دا هم وایي چې د دوی سره د مرستو ژمنه شوې وه د حکومت لخوا. اوریدونکو په اسلام آباد کې پاتې کیږو او زه خپله اصلاح هم وکړم چې نن د وټرانو یا رای اچونکو قامی ورځ په پاکستان کې منځل کیږي. ډیر زیاته بخنه غواړم دغه نړیواله ورځ نه ده لکه څنګه چې وختي ما ویلو بلکې دا قامی ورځ ده چې نن په پاکستان کې منځل کیږي. هم پر دې خپل خبريالې رفعت انجم سره خبر کو چې همدا وخت موږ سره اسلام آباد د ټلیفون په کرخه ده. رفعت ډیر سړی مشي او که زمنګ اوریدونکو ته په دغه غړي معلومات ورکړي مننه بوي.
ډېره مننه اسرار ستاسو هم. بالکل په پاکستان کې د ووټرانو یا د رایې اچونکو چې د کامی ورځ چې دا منځل کیږي د دې مقصد په خلکو کې پوهه اچول دي. وایي ته دا ویل دي چې دا د ووټ څه اهمیت دی او هغې خپل ووټ څنګه په ښه توګه استعمالولی شي او خپل او د خپل د ملک قسمت څنګه بدلولی شي. نو دا ورځ چې دا نن د پاکستان په مختلفو ځایونو کې چې منځل کیږي او الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا چې دې په اړه باندې مختلف ځایونو کې دستوري هم ټاکل شوی دی او په هغه کې د الیکشن کمیشن آف پاکستان چې کوم غړي دي هغه پکې ګډون کوي او خلکو ته دا پوهه ورکوي چې څنګه د خپل ووټ استعمال وکړي او د هغوی ووټ د راتلونکي لپاره څومره ضروري دی.
ما هم دغه پوښتنه ستاسو نه کوله چې تیر وختونو کې هم تاسو په دې موضوع باندې کار کړی دی او تاسو راپورونه را لېږلي دي او کېدای شي نن هم تاسو له پوهانو سره خبرې کړې پر دې موضوع. هغه څه وایي چې د خلکو ووټ څومره اهمیت لري؟
اسرار پوهان هم د دې په فیور کې دي چې د یو کس ووټ څنګه د خپل دا کس او د ملک په جمهوریت کې یو بدلون راوستي شي. خو اسرار دې سره سم د پاکستان ولسمشر هم لک سات وړاندې په اسلام آباد کې یو غونډې ته هم د نننه ورځې په مناسبت سره یو غونډه وایي چې دا وینا و چې د پاکستان ټکنیکی نظام او قانون تر هغه نامکمل دی تر څو چې د پاکستان ولس ووټ نه وی اچولی خپل رائے نه ورکړي ځان د پاره او د ملک د پاره هغه کسان نه وی ټاکلي چې دا ملک پر مختګ کې خپل کردار لوبي او دا ملک چې د مخ په وړاندې بوزي. هم ناشان کارپوهان هم وایي چې د پاکستاني ولس ووټ اچول ډیر دا وخت ډیر ضروری دی ځکه چې نړۍ سره څنګه تر څنګ چلیدو د پاره په پاکستان کې جمهوریت نظام ته په وده ورکول وي. اسره یو ټول نه مهمه خبره هغه ده چې دا وخت په پاکستان کې د ووټرانو پوهې په اړه او همدې سره سم د ښځو ووټرانو شمیره د سړو ووټرانو برابر راوستلو لپاره یو خصوصي مهم هم پیل کړی شوی دی او په دې کې به د ښځو شناختي کارډونه جوړول کیږي او هغوی به بیا رجسټر کیږي او هغوی ته به دا ویل کیږي چې د هغوی ووټ څومره ضروري دی او هغوی به خپل ووټ څنګه استعمالوي. نو دا هم په پاکستان کې دا روان دی دا کمپین او د 2013 کال اپریل میاشت پورې چې دا کمپین شروع وي.
سم ډیره زیاته مننه ستاسو نه د مشال ریډیو خبریال واره فتنجم تاسو ته معلومات درکول چې نن په پاکستان کې د ووټرانو یا رای اچونکو کمی اورز منځل کیږي.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال راډیو ته هوګستی اردن خو د خبر پختونخوا د لوبو ځوانانو او کلتور څنګ له خوا د رواني میشتې لښ پړ سمې نیټه څخه د بیډمنټن سیالي په صوبای کچ شروع کیږي چې پکې د صوبې لښ پړ سو زلو هلکان او جینکې لوبغاړي برخه اخلي. د لوبو او کلتور څنګوي هدف یې نړۍ ته ل پختونخوا د امن پیغام ورکول دي او دراتلونکو قامي او نړیوالو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخاب کول دي. نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د لوبو ځوانانو او کلتور محکمې او چارواکي او د پېښور د لوبو څانګې مشر جمشید بلوچ دا چهارشنبه په ورځ مشال لیړو ته ویل چې د دسمبر میاشت کې یوازې د پېښور لپاره د یو شمېر د لوبو او کلتوري هلې ځلې راټولې کړې دي چې مقصد یې د وړې کچنا باصلاحیت ځوانان رامخې ته کول دي.
ہماری پائپ لائن میں بہت سے پروجیکٹس ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں
ڈیرے منصوبے دے منگسرا تاسو بہو گرے منگدلتا یوازے پدے دسمبر میاش کے درے سلور غٹ پروگرامو نکو تین علاوہ دا ٹول پی خور دا ہر یو یونین کونسل لپارا دا یونیم کروڑنا سیوا پنگے باندے دلو بسامانو نمونگ اخلو او چو سمر ہم پخکت کچا بیلا بیل لوب غالی دی یا نور صلیحت لرون کے زوانان حلکان جنکے دی حقی کی بیویشو تین علاوہ یوشمر کلتوری پروگرامو نبا ہم کو چور سربا نڑیتا د پیښور یو خو مثبت اړخ هم اوخایو او هم د لوبو په ذریعه به یو وار بیا پیښور د ګلونو خار جوړ کړو.
پھولوں کا شہر بنائیں گے.
دا خیبر پختونخوا د بیډمنټن ایسوسییشن جنرل سیکرټری محمد امجد خان مشال لیډو ته د 14 منټې نه په پیښور کې په صوبایي کچ د بیډمنټن د سیالو پاک لوویل
په دې چمپیئن شپ کې به 16 ډیسټریکټس په دې کې پارټیسپیشن کوي. د هر ډیسټریکټ نه به سلور میل پلیئرز راځي، سلور فیمیل پلیئرز به راځي، تقریبا 128 پلیئرز به دې ټورنمنټ ته راځي.
حیات خان چې د پاکستان او د خیبر پختونخوا د بیډمنټن ټیم کوچ دی وایي چې په پښتنو کې ډېر صلاحیت او توان شته دی.
زمون پختانو کې خو ټیلنټ ډېر دی. کو ګوري پاکستان 15 نمبر 1 زمون د صوبې نه دی، یو غریب علاقې نه دی، پلوسین نه دی. زمون پاکستان 19 نمبر 1 چې هغه د نوی کلی نه دی، هغه هم اوس په پاکستان کې کې دی. نو دا اورال او په دې غربت کې د پاکستان خاص کر د پېښور پختونخوا نامه شون کو د پختانو یو میجه خو له دنیا ته.
د خیبر پختونخوا د بیډمنټن د اسوسییشن صوبایي جنرال سیکرټری مشال لیډو ته ویل
ټول نه غټ مقصد زمون چې کم دی نو هغه د امن میسج دی. زمونږه ک تاسو کتلی وسروستو ورځو کې دا یو واقع شوی د دهشتګردۍ. زموږ ملک چې کوم دی نو هغه دهشتګردۍ بالکل تباه کړی دی. چې موږ دنیا ته دا پیغام ورکو چې دلته کې دهشتګردۍ شته دی خو موږ پیسفل خلک یو، موږ دهشتګرد نه یو. دین علاوه زموږ سپورتس پروموشن دی ځکه چې دا هیلدی اکټیویټیز ده. او بل خبردار چې په دې ایونت کې به موږ زموږ ټیم سلیکشن کیږي، موږ سره چې کوم ټاپ باندې لکان راشي هغه بیا چې کوم نېشنل لیول باندې کوم ایونت کیږي د دې موږ هغه ایونت ته پاره موږ استو.
دا لوبه محکمې دا هم ویل چې هم دسمبر میاشت کې به د سیکل د سایکلو د زغل به هم په صوبایي کچ سیالۍ کولی شي چې پکې به د هلکان علاوه جناکې سایکل زغلونکي لوبغاړي هم برخه اخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لډیو ته وغږیستې. اردوکو د چرسدی د شوکدر او خوښه سیمو کروندګر وای پروس کال د غنو من په 225 روپۍ وو او دوی هیله لرله چې سږ کال به دغه بیا زیاته شوي وي. خو دوی په خبره دغه ریټ یا دغه نرخ 180 ته راټیټ کړل شوی دی، کوم چې د دوی ستونزې زیاتې کړې دي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډیو خبریال شانواسترګ زیرا کوي.
د شو قدر خوښه سیمو کروندګر وای چې سکل د غنو سرکاري نرخ ډیر کم مقرر شوی نو هغه به سرکاري ملونو ته غنی نور کوي او خپل غنی به غاڼای کوي. دوی وای چې پروس کال د غنو من په 225 روپۍ وو خو سکل په کار ده چې بیا زیاته کړي و 180 روپۍ من ته راټیټه کړي. کروندګر وای چې غنی کلیز فصل ده، مانه پوره کال کې لویږي او بیا یې وټونه کوي نو خواري او خرڅونه پر زیات راځي. د کوډو کلی یو کروندګر ممتاز خان وای
چې یو جرب کې منګه د شپږ 2000 روپو غنی اچو، بیا دا یو جرب 2000 چې دی ګوډیږي دا په 3000 روپۍ جرب ګوډي شپږ 2000 دا شولي، بیا په 2000 باندې تلای کوي، بیا په دې باندې 2000 مساله لګي. دا 2000 روپو مساله خو په جرب باندې دسه خرچه راځي او بخری په بیا د پاسه دي، بیا دا پر زول بیل دي چې کچکه مات کا او پخه کې مات کا.
راجولی خان هم سحر وخت د غنو وټ یاریبل شروع کړي او وی ول چې په کار د حکومت د غنو بای زیاتې کړي او کدا سينو نه هو سره وازنې لار د غنو آبادول او د غنو نه وګړه جوړول پاتې دي او ممکنه ده چې په دې کې تاوان هم نوي.
نو موږ چې سوچو چې 6000 روپۍ وکړو 15 پزمن خرچه راشي، په 15000 روپو د
ذمہ داری سم دکی گی پکار چھ منگتا دا نرخ لگ زیات چھ دے آمدان دے منگتا غن ملاوی گی دے تلا دگانو خواری زگا روجی پخلی بلی گی گوڈو نہ باقی او بخار باقی بیا چھ کال راش نہ پیسے نہ کی
پ شو قدر کی دیر شو کردن رہ سد گوڑے د گنو بیو پاری او د شو قدر د کاروباریانو د اتحادی سینئر نائب صدر قلندر خان وای چھ یواز پ شو قدر تحصیل کے دلس زرو جربو زیات از مکہ باندی گنی کر لیشی دول چھ کروندگر دی د تاوان نہ کزان بچ کوی نو گنی دی گوڑا کڑی
اوس چھ حکومت د دی غم نہ کی د دی دا من روس تزو امریکی ته بزو جاپان ته بزو چرته بزو دا یو خدیم دی دا خلق دی د حکومت منگو حکومت منو د حکومت کارکردگی منو خو چھ دا غریب خلکو سر سکیگی دی ته من دیش ته تیار نیو زکہ چھ زم گوری نہ او دی عام او زمیدارانو ته چھ کم از کم یو تنظیم جوړ کے چھ کم از کم تاسو دی یو بل ته پوس خو کی کنا
او قلندر خان وای چھ دا څو کلو نو شو چھ زیاتره کروندګرو به سرکاری د چینو میلیونو ل کنی ور کول گانا یہ ختم کڑی وی خدای وای چھ ک کروندګر ل تاوا نه ځان بچ کوی نو گوڑ دی گانا ایتا یوسی زکا چھ د گوڑ بیا هم زیاتوی او خوخی گی هم شانواز ترغزی ماشال ریڈیو شو قدر
اردن کو تاسی چھ د شانواز ترغزی پر راپور کی کمی د ذمہ دارانو گلی و اوریدلی پر دغړه لا هم او چارواکو سن دی ویلی
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال رادیو ته وګستې اردن خوزو کوز درتا په کلو او باندو کې د مشران او کشران ترمنځ د ناستې روایت کڅ هم په ختمېدو دي خو د کوز دیر شاعر او لیکوال ساجد افغان هڅه کوي چې د روایت ژوندۍ وساتي نو موړي د خپل کور سره نږدې د شنو پټو په منځ کې یو چوپال په دې غرض جوړ کړي چې هلته ځوانانو مشران کینی او په مازیګری کې د ناستې په خواني روایت یو وار بیا را ژوندۍ کړي تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې
ساجد افغان دغه چوپال په داسې یو ځای کې جوړ کړی چې سلور واړه اړخ ته شنه پټي او د املوکو باغونه دي همداراز د دې چوپال مخې ته سزای خالی په دې غرض پریښودل شوی چې هلته د ډېرو خلکو د ناستې بندوبست کېدلی شي اوس هر مازیګر د کلي مشران ځوانان او ماشومان راغونډیږي هلته د مازیګر نه تر ماښامه ناست وي او پر موجوده حالاتو پښتو ژبه پښتون تاریخ پخوانی روایاتو پر پخوانی کلتوري لوبو بحثونه کیږي 50 کلن ولی زرخان هم هر مازیګر د غونډې ترازی او د خپل وخت قصې له کشرانو سره شریکوي خو دې ګیله کوي چې څومره د پخوانی وخت ناستې وي د نوي دور ځوانان د هغې نه بې خبره دي او همدا وجه ده چې نه یوازې یو ښه روایت له منځه وړل شوی بلکې د نن وخت ډېر کشران له ولسي ثقافتي قصو او لوبو بې برخې پاتې شوي
او پخوا هغه وخت او غوبلو ته به خلک راغونډېده باغو به غونډون کا اجرو ته به راغونډېده ستار منګي به پکې غږېده لکه داسې یو ښکلی د عزت وخو د محبت وخو مقصد سهولت دونه نه وو لکه دا اوس چې کم ملاویږي داسې سهولت نه وو خو خوشحالي سکون زړونو ته ډیر زیات وو
د یاد کلي یو دېرش کلن ځوان سید علي شاه خپله بدمرغي بولي چې د مشرانو سره د ناستې نه محرومه پاتې شوی خو اوس غواړي چې دغه ناستې یو وار بیا هم د دې ځای له لارې شروع کړي
په کم عمر کې قتلې دی خو دمره سم نیتی زده کړې نه دي چې سې زده کړه مونږ ونو وس د ساجد افغان نه کوو لکه داسې نور داسې ټریډیشنل کارونه دي لکه کاغل شو شندا چوپړی شو نور داسې د زمونږ د ژبې د داسې الفاظ دي چې موږ نه تقریبا هیر دي د دونه ټیکنالوژي باوجود د دې زیات تر نقصانات نن سبا سوشل میډیا دا ډېر ایجوکیشن دی چې دغه باوجود زموږ خپل جواب پاتې نه
د دې ځای جوړون کې لیکوال او د مزاحیا هایکوګانو لپاره مشهور شاعر ساجد افغان هم هیلمند دی چې په دې ځای کې به ګټورې ناستې کیږي کوم چې بنه یوازې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ فاصله ختمی کی، بلکې د خپل ژبې، ثقافت او تاریخ نه به هم راتلونکو کل خبرو ساتي.
دا چې ډېری خوشحالي وي چې هغه ثقافتونو سره تړلې شي، او هغه ثقافتونو وس د ثقافت هغه رنگونه وس د مخې نزي، نو ورس په ورس باندې هغه سره جب هم خوريږي، او چې جب خوريږي ولس هم خوريږي. نو دلته زمونږ چې دا وس کم دور دی، نو زه د دومره ویلې شم چې وس خو څوک هیڅ نه کوي. وس خو نوجوانان که دوه دوه یو که یو یوي، خو بس د موبایل سره خبرې کوي، او د هغې سره ناسي، د هغې سره خپل یا خپل سات تیری. خدا سی اجتماعی طور نه سوکرا غونډیږي، نه راټولیږي، نه چرته څه خبره کیږي، نه د ولس خبره کیږي.
ساجد او دیزه اوسیدون کی همدا هیله لري چې د دوی د دې کوشش مقصد دا دی چې نور خلک هم د تو حسید ځوانانو مشرانو در غونډېدو لپاره د رنگ زیونه جوړ کی، او په دې مشینی دور کې د یو بل سره د کار ډکی خبرې وکي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیښتې مونږ یې چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا خپل مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کرے چرچنو گودوارو مکمل حفاظت
په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې، او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی نه بجې.